دا مشال رادیو ده وخت د ماپښین 3 بجې سوی نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د سپتمبر 10 نیټه ده. زه احمد شاه اعظم یم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د خبریالانو د وژنې سربیره په پارلمان کې د قبایلي سیمو په اړه د قانون سازۍ په اړه مال درکو او نور راپورونه به هم واوري. په پای کې ځانګړي ونې خبرونه روښانه مستقبل هم درته لرو، خو تر هر څه وړاندې به وار عبدالحی کاکړ ته ورکو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي. سر ټکی په قبایلی سیمه کې د قبایلی سیمو د پارلمان غړو پرون یو ترمیمي قانون جمع کړی او غوښتنه وکړه چې فاکاد په خیبر پښتونخوا کې شامل شي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی وایي چې ګډې تګلارې د استخباراتي معلوماتو تبادله او خپل منځي مرستو سره ترګري ختمېدل ممکن ده. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلنټن وایي که چیرې په راتلونکي انتخاباتو کې امریکایي ولسمشر په د امریکا ولسمشر وټاکل شوه، نو له ایران سره سوی اټومي تړون به عملي کړي. او سم خبرونو تفصیل. په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو د پارلمان غړو پرون یو ترمیمي قانون جمع کړی او غوښتنه کړي چې فاټادی په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شي. د خیبر ایجنسی څخه منتخب شوی د پارلمان غړي شاجګل اپریدی پرون مشال ریډیو ته وویل د فاټا ټول غړي په دې سلا دي چې د قبایلی سیمو په عیني حیثیت کې بدلون راوستل شي. په قومي اسمبلی کې د کورم ایجنسی غړي ساجد حسین توري چې د قانون د جمع کولو په ډله کې شامل و پرون مشال ریډیو ته وویل چې د سیاسي اتحاد هم له دوی سره په دې ګام کې ملګری دی.
څومره پارټیان یو ورکی دي هغه ټولو سره پرون موږ په اسلام آباد کې میټینګ وکړو، صحیح ګریس ولو موږ بالکل دې خبره کې تاسو سره ویلاړ یو، موږ په خپل مشرانو سره په لنډ ورځو کې میټینګونه کوو چې هغه دې تاسو ملګرتیا وکړي.
شاجګل اپریدی وایي د فاټا د پارلمان غړي به کوشش کوي چې د راتلونکي میاشتې د شپږویشتمې نیټې کېدونکي د قومي اسمبلی غونډه کې د قانون د بحث لپاره وړاندې کړي. پرون د خبر ایجنسی چارواکو ویلي دي چې د حکومت پلو امنیتي کمیټې د امن کمیټې د نه رضاکارانو مړی موندلې دي چې وسلوالو څو ورځې وړاندې د دې ایجنسی په لیرې پرته سیمه تیرا کې تښتولې ول. د ځای سرچینو په وینا وسلوالو د تیرې تور پر ورځ د حکومت پلو امن کمیټې 14 کسان تښتولې ول چې 15 د ګل په ورځ او 9 نور یې د چهارشنبه په ورځ وژلې دي. یو امنیتي چارواکي فرانس پریس خبري ایجنسی سره په خبرو کې دغه پیښې تصدیق کړي دي. په اسلام آباد کې د ترګري پر ضد د کامی کړنلارې یا اکشن پلان لاندې جوړ کړل شوې اپیکس کمیټي غونډه روانه ده. په دې کې د مشکوکو ترګرو پر ضد د سو عملیاتو جایزه اخیستل کېږي. د اپیکس کمیټي غونډې مشري وزیر اعظم نواز شریف کوي چې په کې د صوبې وزیر لاګان د پوز مشر او نور لوړ پوړي چارواکي ګډون کوي. په غونډه کې به د صوبایي اپیکس کمیټي رپورټونه هم وړاندې کړل شي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی ویلي چې ګډي تګلارې د استخباراتي معلوماتو تبادله او خپل منځي مرستو سره ترګري ختمېدل ممکن ده. تیر ورځ په اسلام آباد کې یو سیمینار ته جانان موسازی وویل د افغانستان مځکه به د هیڅ چا پر ضد استعمال نه سي او د ترګري ختمولو لپاره ضروري ده چې دواړه هیوادونه په ګډه کار وکړي. د نوموړي وینا وه چې په سیمه کې امن لپاره ضروري ده چې د ترګرو مخه ونیول سي. آذربایجان ژمنه کړې چې د ترانسپورت توانایي او ټکنالوژي په څانګو کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. د آذربایجان د بهرنیو چارو په وزارت کې د نړیوالې پراختیايي څانګې مشر اشرف شیخ الیف تیر ورځ په باکو کې وویل هیواد یې د باکو تبلیسی او د اورګاډي پټۍ جوړوي او په سمندر کې پورې ونوي بندر کار کوي څو د افغانستان لپاره دا زمينه برابر شي چې له دې لارې نړیوال بازار ته لار جوړ کړي. اشرف شیخ الیف زیاته کړه چې آذربایجان به د افغانستان ځواکونو سره مرسته وکړي. نوموړي چې دا او یو شمېر نورې ژمنې آذربایجان تیرونی په کابل کې د نړیوال کانفرنس پر وخت وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پوخانی او بخښي د امریکا د چارو د امریکا د بهرنیو چارو پوخانی وزیر هیلری کلنټن ویلي که چیرې په راتلونکو انتخاباتو کې د امریکا ولسمشر وټاکل شوه، نو له ایران سره سوی اټومي تړون به عملي کړي او که چیرې تهران له دې تړونه سرغړونه وکړي نو پر ضد به اقدام وکوي. نوموړي چې د امریکا د ولسمشرۍ د 2016 کال په انتخاباتو کې د ډیموکراټانو مخکښه کاندید یا امیدواره ده په بروکینګ انسټیټیوټ کې پرون په وینا کې وویل که چیرې ایران د اټومي وسلو د جوړولو هڅه وکړي نو دا به پر ضد پوځي اقدام وکړي.
So here's my message to Iran's leaders.
دا وای د ایران مشرانو ته زما پیغام دادی چې امریکا به تاسو پرې نشته چې اټومي وسلې جوړ کړی. ایران تل دا رد کړی چې کوکه د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي. د القاعده شبکې مشر ایمان الزبهری د اسلامي دولت د ډلې مشروعیت یا جایزوالی رد کړی، خو پر مسلمانانو یې شک کړی چې دوی باید له دې ډلې سره په عراق او شام کې یو ځای شي، څو د لویدیځو ځواکونو پر ضد وجنګیږي. ایمان الزبهری په هغه ژغیز پیغام کې چې تیر ورځ په انټرنیټ خپور شو وویل چې دای او ملګری یې په بغداد کې د ابوبکر البغدادي خلافت په رسمیت نه مني. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا پیغام کله ریکارډ شوی دی، خو داسې ښکاري چې لږ تر لږه اته میاشتې پخوا سب څوی دی. د دې سربیره چې د دوغو دوو اسلامي سختدري جوړلو ترمنځ دښمنۍ سته، الزواهری وړاندیز کړی چې لا هم د لویدیځ د ځپلو لپاره د دوی ترمنځ د ګډې همکاري امکانات سته. الزواهری وویل د داعش د لویو غلطیو یا تورتونو سربیره که چیرې دی په خپله په عراق یا شام کې وایا، نو د به له هغو سره د صلیبانو سیکولرانو او شیعو په وژلو کې همکاري کړې وای. نیټو او امریکا هغه رپورټونو باندې اندیښنه څرګنده کړې چې وای په شام کې د روس پوځي هلې ځلې په زیاتېدو دي. د نیټو عمومي منشي یانس استولتنبرګ له پراګ څخه د لیدنې پر مهال تېر ورځ وویل که دا تصدیق سي نو د روس له مداخلت سره به دا شخړه حل نه سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره د اندیښنه د ټلیفون له لارې شریکه کړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربي ویلي چې جان کیری په ښکاره لاروف ته وویل که چېرته دا رپورټ رښتیا وي، له دې سره به شخړې زیاتې سي او د نړیوالې کمیټې له هغو هڅو سره به ستوونکړي چې د دوی د دې بحران د پای ته رسیدو لپاره کېږي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لارو بیا په شام کې د ترګرو ډلو له لوري د پام وړ سیمو د لاندې کولو لپاره پر ګډو ګټورو کوښښونو زور ورکړی. خبرونه پای ته رسیدل او سم سراج د موسم حال او کرنسی قیمتونو وړاندې کوي.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.95 روپۍ او په 1.95 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 28.25 روپۍ او په 28.55 روپۍ د سعودي عرب ریال په 20.50 روپۍ او په 20.50 روپۍ او یو افغانی په 1.25 روپۍ او په 1.75 روپۍ او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 38 او کم نه کم 30، بنو کې 28 او 22 او کوټه کې به زیات نه زیات 32 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د فاټا د حقونو لپاره منتخب استازو د بل مسوده د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع کړي ده. دا چې د سیاسي ګوندونو څومره ملاتړ ورته ترلاسه دي، د فاټا یو پارلماني غړی په حق لوي
څومره پارټیان یو ورکی دي هغه ټول سره پرون موږ په اسلام آباد کې میټینګ وکړو صحیح کړی شولو.
په قبالي سیمه خبر ایجنسی کې د حکومت پلو امن کمیټي د نه رضاکارانو مړی موندل شوی دي. بلخوا په پاکستان کې په تیرو دوه ورځو کې څلور خبریالان وژل شوی دي. دا چې دوی تلوي ګواښ د چاله خواري او مخنیوي څه ډول کې دایسي، یو ځای خبریال داسې نظر لري.
اصل چې زیاته خطرناک ده چې هغه کله ټارګټ شین دا پته هم نه لګي دا د کمې پارټۍ چې دغه ټارګټ کړی دی.
د خیبر ایجنسی د باړې د قمبرخیلو د کډوالو د بیاستنېدو لړۍ پیل شوې ده. دا چې دوی اوس له کوم ستونزو سره مخامخ دي یو کډوال په ځواب کې وایي
کم وعده چې موږ سره حکومت کړی و یا کم انجوګونو کړی و هغه شای موږ ته مکمل نه دی ملو شوی نه ته ملوي.
او دروان خبرونه په پای کې ځانګړي 19 پروګرام روشانه مستقبل بریدل هم هېروي. په دې کې به واوري چې پچن کې د لوړز دکړو د وظیفو یا سکالرشپ لپاره څه پکار وي، یو ځکهونکی څه داسې وړاندې زور کوي.
فارن سکالرشپ دوباره سره نه سفارش ضرورت دی نه هغه صرف اگر ستاسو بیک گراؤنڈ ښه سٹرانگ دی نو هغوی به تاسو له هغې خپل محنت په ذریعه تاسو له به سکالرشپ در.
د مطبوعاتو تر څنګ نور راپورونه هم لرو له مشال اډیو سره اوسه. زموږ غږ له مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. او سترازو لمړي راپورته د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو د خلکو استادو پرون د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې د یو آئینی ترمیمی بل مسوده جمع کړه. په مسوده کې غوښتنه شوې چې د پاکستان د اساسي قانون یا آئین د 243 ماده با لمیان زورول سره دی قبایلی سیمه د خیبر پښتونخوا صوبې برخه جوړ کړل سي او دوی ته دی د قانون جوړونی یا قانون سازی حق ورکړل سي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله راکوي.
د دې ترمیمی بل په حق له د خیبر ایجنسی نه منتخب د قامی اسمبلی غړي الهاج شاجی ګل مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو ټول منتخب غړي دی بل د لارې دا غوښتنه کوي چې د فاټا آئینی حیثیت دی بدل کړی شي او دا هله ممکن دی چې د آئین آرټیکل 243 ختم کړی شي. د نوموړي وینا وا چې د شروع په ورځ د باجوړ ایجنسی او کورمی ایجنسی نه منتخب غړو شهاب الدین او ساجد حسین توري په ګډون دوی دا بل د قامی اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع کړو او د راتلونکي میاشتې په 26 نیټه باندې اسمبلی اجلاس کیږي او د دوی بدا کوشش وی چې دا بل پکې د بحث لپاره وړاندې کړي.
نو مونږ د کی پکې سره هم کېدای شو د آرټیکل 247 ختمې دونه بغیر نو مونږ فاټا الیکټډ ایگزیکټو کونسل جوړې دي او چې تر کومه پورې آرټیکل 247 نوی ختم شول نو تر هغه پورې صوبه هم نشي جوړې دي. مونږ اول هغه دا دی چې فاټا د پټا کړی شي لکه څنګه ملکن ډیویژن د قومون کله کې سره دری آپشن ساتلې دي. آپشن نمبر 2 فاټا الیکټډ ایگزیکټو کونسل دی. دریم آپشن دی بیره پارا بیا تحریک چل اول اخری موږ امید چې په دوه تای اکثریت کې پاس کو کسم مساله وا یا حکومت پکې دی له تو کولو نو موږ د امید چې کم اس کم حکومت خو برا تفاتا الیکټډ ایگزیکټو کونسل راکی.
د قامی اسمبلی غړي ساجد حسین توري نه چکل مشال ریډیو ته پوسو کړو چې دی بل منزورولو لپاره د حکمران ګوند مسلم لیگ نون په شمول نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو سره خبرې اترې کړې دي. نو په جواب کې نو موږ وایي
موږ خپل هم لوبي کړې ده یو قسم د اپوزیشن طرف نه مټو کوم ایم ان ای زی دا وای طرف نه مونږ ته بار بار ویل شي چې تاسو دا بل راوړی مونږ سره یو چې کله مونږ هغه نه خبره په حق نه نو مونږ هم مطلب په دې باندې سټاند واخستو تیری افته چې څومره دې کوایلو صحیح سي اتحاد څنګه ټول سره پرون مونږ په اسلام آباد کې میټینګ وکړو په صحیح ګریش ولو مونږ په خپل مشرانو سره په لنډو ورځو کې میټینګونه کوو چې هغه دې تاسو مرګتیا وکړي.
د یادونه دا چې د قبایلی سیمو اولس او منتخب غړي وخت په وخت د حکومت غوښتنه کوي چې یا خو دې فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي یا دې ورلا د ځان له صوبې درجه ورکړي او یا دې فاټا وفاقي جمهوریت سیمه یا فدرل ډیموکراټک ایریا وګرځوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو استادو پرون د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې په فاټا کې د آئینی اصلاحاتو راوړلو په موخه د یو بل مسوده جمع کړه. د هیواد د اتو سیاسي ګوندونو ائتلاف چې فاټا سیاسي اتحاد نومیږي د دغه کار ملاتړ کوي، خو مشر د پیپلز ګوند اخونزاده چټان دی چې وایي تر هغې چې د هیواد ولسمشر ونه غواړي پر دغه بل بحث او یا هم په دغه اړه قانون سازي کېدل ناممکنه خبره ده. له نوموړي سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ مرکه کړې ده.
دا سیمبولیکلی زمنګ د پارا نه خډیر خره پرون زمنګ د پارلمنټیرین مشترکه میټینګ شو او مونږ د دیو د دې اقدام خیر مقدم کله دی او مونږ د دیو پوره د مرستې ملاتړ یقین دی هانی ورکړل دا خو د پښتو غ یو متل دی و چې زمرم د غوچی او دا به و چې غوچی زمنګ اصل مسله دا ده چې د 247 تحت قومي سیملی د قبایلو د پارا قانون سازي نشي کولای. دا قانون سازي به زمنګ د پارا نه الف قومي سیملی کې کېدې شي کړه چې د صدر د طرفه د یو ارډیننس یابانی ټوټو پارټیشن کې تبدیلی وشي او قومي سیملی ته او سنټ ته د اجازه ورکړي شي چې دا قبایلو لپاره نه قانون سازي کولای شي.
دا قانون چې جمع شوی دی دا هیڅ معنی نه لري، دا پر مخ نشي تللای ترڅو چې صدر یو ولسمشر نه وغواړي.
بالکل نشي تللای. د دې نه مخکې زمونږ د قبایلي مبارک مخکې نتیجه شاته چې کوم دا پاکستان کې پرسپارته یا هغه الډی جمع کړي دي خدا په فلور باندې نشي راتلی، ځکه نشي راتلی دا نه مخکې 5 کال کوم دور شو پاره کې مختلفه باندې جمع کړي دي په شیملی کې. نو دا موږ په شیملیانو کې سمبولیکل جمع کوو، په دې باندې موږ سپریم کورټ ته سمبولیکل ځو. دا نه مخکې محترمي بنظیر بوټو کیس جمع کړي وو خو نه سپریم کورټ دا اجازه شته چې هغه د قبایلو لپاره نه ایشونو وشلې او پاره فیصله وکړي او نه قومي او سنټ دا اجازه چې هغه زموږ
نه خدا ولسمشر ته چا دا حق ورکړی دی، یعنی هغه به اخر به څوک رانی سي چې هغه وایي چې اوس قومي اسمبلی د دوی پاړه باندې یعنی قانون سازي کولای شي، بیا به ولسمشر څنګه څوک ورته وایي؟
هغه ته شي حکومتونه دي په تیر حکومت کې چې کوم موږ ته سیاسي ازادي نه و هغه موږ ته د صدر د مرزي نیوز په ذریعہ راکړل شو، موږ ته د بالغ رئیس په بنیاد باندې د ووټ حق نه و هغه مونږ ته د صدر اردنینس په ذریعه باندې راکلی شو. دغه شان ته چې کوم دی مونږ ته د اپیل د وکیل او د دلیل حق نه و، یو پاتا ټریبونل مونږ ته جوړ شو، زمونږ په بلا ته حفوظات دي، خو بهر حال یو حقوق مونږ ته جوړ شو، د اردنینس په ذریعه باندې جوړ شو. نو تر کومه وخته پورې چې صدر دا اردنینس جاری نه کړي، چې قومي سیملې ته او سینټ ته دا حق شته چې هغه د قبایلو لپاره قانون سازي وکړي، نو مونږ بیلونه خو به باقاعده جمع کوو، خو په هغې باندې نه رایې شماري کېدای شي، نه په هغې باندې په سیملې کې بحث کېدای شي.
د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان و چې د فاټا کې د اصلاحاتو په اړه د نوي بل د مسودې په اړه زموږ د همکار عبدالحکیم کاکړ پوښتنې ځوابولې.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري افغان پولیس ته څیرمه د خیبر ایجنسی په قبایلی سیمه کې چارواکي وایي چې د حکومت پلو امن کمیټي د نه رضاکارانو مړې موندلې دي، چې وسلوالو څو ورځې وړاندې د دغه ایجنسی په لرې پرته سیمه تیراک تښتولي ول. د ځای سرچینو په وینا وسلوالو د تیر یک شنبه په ورځ د امن کمیټي څوارلس غړي تښتولي وه، چې پنځه یې د دوشنبه په ورځ او نه نور یې د چهارشنبه په ورځ وژلي دي. په دې اړه تفصیل پېښور زموږ همکار ذبیح الله شفق راکوي.
چارواکي وایي چې د حکومت پلوه امن کمیټې د تختول شوو غړو شپږ نور مړې موندلې، چې وسلوالو څو ورځې وړاندې د ایجنسۍ په لرې پرتې سیمې تیراکې تختولي ول. د دغه ایجنسۍ ځایي سرچینې وایي چې وسلوالو د تېرې یکشنبې په ورځ د حکومت پلوه امن کمیټې یا توحید اسلام څوارلس غړي تختولي ول، چې پکې د پنځه مړې د دوشنبې په ورځ او د پاتې نهه کسانو مړې د چهارشنبې په ورځ د ایجنسۍ په قمبرخیلو کې موندل شوي دي. د باخبرو ځای سرچینو د وینا له مخې د حکومت پلو امن کمیټې وژل شوي ټول غړي د لنډي کوتل د بازار څخه خېل اوسېدونکي دي. د خیبر ایجنسۍ یو ځای خبریال سلیم الرحمن چې پیښې نږدې څارلې په دې اړه وایي،
دا د ایران اراروانو خپل علاقې له بازار څخه خېل ول، او دا د سندپل په علاقې کې کبندې په دوران کې هغوی نیولي شپاړس کسان کنه، شپاړس کسانو کې دوه به لک کم عمره وای، نو هغوی پرېښي د چوده گرفتار کړي دي. په دې کې دا پانچ کسان په مغه شپه باندې ووژل او دا نه کسانی بیگا وځي، دا بیا د کمرخیلو علاقې د سوخ غړې وته هغه کې بیا غورځولي.
په ان حال کې یو ځای امنیتي چارواکي فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې وسلوالو د حکومت پلو امن کمیټې غړي په ډزو وژلې دي. خیبر ایجنسۍ افغان پولیس ته سیرما پرته قبلي سیمه ده چې د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار سره نښتي اوږدې پولې لري. ویل کېږي چې په دې سیمه کې د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو جنګیالي میشتي، چې د پاکستاني ځواکونو د عملیاتو تر څنګ پکې ځایي خلکو دغه وسلوالو پر ضد امن کمیټه هم جوړه کړې ده. د خیبر ایجنسۍ ځای امنیتي چارواکو پاکستاني رسنیو ته ویلي چې د امن کمیټې د غړو د مړو تر موندلو وروسته په سیمه کې تلاشي عملیات پیل کړي، خو په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. په خیبر ایجنسۍ کې د ځایي حکومت پلو امن کمیټې د غړو په وژنه کې په داسې وخت کې ډېروالی راغلی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر کال په اکتوبر کې په یاد ایجنسۍ کې د میشتو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړل، او د روان کال په جولای کې داسې عمله تر هغه پاک اعلان کړه. له بلې خوا په خیبر ایجنسۍ کې دغه حکومت پلو امن لښکر د غړو د تښتونې او وژنې مسؤلیت د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام وسلوالو ډلې منلی دی.
یو خاکه په خیبر ایجنسی کې د حکومت پلوه نه رضاکارانو مړی مودل سوي، نو بلخوا په پاکستان کې په تیرو دوه ورځو کې څلور خبریالان په نشه کړل سوي دي، چې پکې درو چې پکې درې وژل سوي او یو بل ژوبل سوي دي. دا چې په پاکستان کې وخت نا وخت پر خبریالانو ولې بریدونه کیږي، دوی ته د چله خوا غوښنه ورکول کیږي، او د دې مخنیوي په څه ډول ممکن دی؟ د اسلام آباد مشال رادیو خبریال سراج ظهیر له ځینو خبریالانو سره خبرې کړي او دغه راپور را لېږلې دي چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
په پاکستان کې د نهې د ورځې راهیسې څلور خبریالان په نهه کړی شول، چې پکې په پېښور کې د پښتو ژبې ورځپاڼې سب ایډیټر او د ټوکو ټکالو شاعر ادبار ګل زړسوان دی په اسلام آباد کې نامعلومو وسلوالو په ډزو ووجو. د غرنګ د قبیلی سیمې خیبر ایجنسۍ یو بل خبریال عبدالعظم شینواری په پېښور کې نامعلومو وسلوالو په ډزو جوبل کړو. له دې سربېره دوه نور صحافیان آفتاب علم او ارشد علي جعفری په کراچۍ کې د نامعلومو کسانو لخوا ووجل شول. په کومه چې په ټول ملک کې صحافتي ډلو جاجونه پیل کړی دي او له حکومت غوښتنه کوي چې د صحافیانو قاتلان دی ونیول شي او سخت سزا دی ورته ورکړي. د ادبار ګل زړسوان دی په حق لا شاعر او صحافي مصور قریشی مشال ریډیو ته وی چې حق دی یو خاص صحافي سره سره یو خد طنز او مزاح شاعر هم وو.
زړسوان دی خو نیر یو د دوستۍ په لحاظ باندې هم ډیر نه وو، په حواله باندې بزه دا ویم چې هغه خپل صحافتي ژوند چې کوم تیر کړی ډیر پنره تیر کړی، خپل ذمہ داری خپل نه تر سره کړی دي.
کله چې مشال ریډیو د صحافیانو د وژنو لامل په حق لا په اسلام آباد کې د صحافي او تزیه کار سلیم احمد نو پختل نو هغه وي
پاکستان چې دی هغه الریډي په هغه ملکونو پر لیست کې دی کوم ځای کې صحافت د صحافیانو لپاره د موست ډینجرس کنټریز پر هغه لیست کې راځي. د جرنالیست لپاره افیشل پروټیکشن دا په کوم اداره کې چې کار کوي هغه لپاره نشته، پراپر ټریننګ نشته. اصل چې زیات خطرناک ده چې هغه کله ټارګټ شي دا پته هم نه لګي دا د کوم پارټي چې دی هغه ټارګټ کړی دی.
همداشان په کراچۍ کې د صحافي او د سیاسي چارو تزیه کار اجمل خټک کشر نه چکل مشال ریډیو په دې باب لو پوښتل نو هغه وی چې په پاکستان کې تل په صحافیانو باندې قدغنونه لګیدلې او چې کوم صحافي هم رښتیا وایي هغه په نه خګيږي.
زه قطعاً دې خبرې ترې څخه کوم چې پاکستان کې چې ویل د ډیرو کورونه چې کوم دي هغه په بمانو باندې اولزول شو او ډیر صحافي انداز دي چې هغه د عمل پرې خبر نو د دې هر څن چا طرف نه صحیح خو د بنیادی ذمہ داری د سټیټ وی چې هغه هم نه صرف دا چې صحافیانو سره بلکې دلته د ټول اوسېدونکو کې
د صحافی تنظیمونو په وینا چې پاکستان دا وخت په نړۍ کې د صحافیانو لپاره تر ټولو زیات خطرناک ملک ګرځېدلې دی او یوازې په کال 2014 کې په پاکستان کې 14 جرنالیستان وژل شوي دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,000 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلای شئ.
زمو ژغ له مشال رادیو څخه اوري او کچیر تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لرئ نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي او بل به دا هم درته وکړو چې د مشال رادیو ټول خبرونې تاسو د انټرنیټ له لارې هم پاک صاحب اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. اوس زو د قبالی سیمې خیبر ایجنسی د کډوالو په اړه د راپور پر لور. د قبالی سیمې خیبر ایجنسی د باډې قمبرخیلو کډوالو خپل کورونو ته د بیا ستنېدو لړۍ سر لننه پیل شوه چې د روان میاشتې 23 نیټې پورې به روانه وي. د قبالی سیمو لپاره د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې له دوی سره د ستنېدو پر مهال یو لړ مرستې کوي، خو کډوال بیا شکایت کوي چې له دوی سره د ژمنې مطابق مرستې نه دي سوي. نور حال شاهنواز ترکزی راکوي.
د قبایلی سیمو د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای چې د زیارت تورز نه د خیبر ایجنسی د باړې کمرخیلو قبیلې به کور شو خلکو ستنیدل هم پیل شوې دي او د کډوالو لپاره په میګانو خور ملک دین خیلو کې د ستنیدو مرکز خلاص شوې دي. چیرته چې به دوی ته د ستنیدو اسناد یا فارم ملويږي او د مرکز نه به دوی ته تر د شپږو میاشتو پورې راشن هم ورکول شي. او چې د کمرخیلو کوم خلک په جلوزو کډوالو کیمپ کې میشته دي نو هغوی به د خپل کیمپ نه لیږلی شي او د کمرخیلو دغه ستنیدل به د 10 ستمبر نه تر د 21 ستمبر پورې دوام لري. د 10 نه تر د 12 ستمبر پورې به د کمرخیلو زیلی قبیله کودل خیل، د 14 ستمبر نه تر د 16 ستمبر پورې به مغول خیل او د 19 ستمبر نه تر د 19 ستمبر پورې به درې پلاری قبیله ستنول شي او د هاغو بحری قبیلو خلک چې په کمرخیلو کې میشته دي هغوی به د 21 ستمبر نه تر د 23 ستمبر پورې لیږل شي. خو بیا د کمرخیلو قبیلې یو مشر حاجی ادبار خان اپریدی مشال رډیو ته وایي چې د ستنېدو په وخت د یو لړ ستونزو سره مخ دي.
چې څومره متاسفین دي موږ واپس شوي دي، موږ د پیسو سخت ضرورت دی چې کم وعده چې موږ سره حکومت کړی و یا کم انجوګونو کړی و هغه شای موږ ته مکمل نه دی ملو شوی، نه ته ملويږي له مولا چې کله به کیږي.
او یو بل مشر سید راسنه پرې دي وویل
سکول نشته، اسپیټال نشته، روډ نشته، او بوست مول نشته، لیاره ګاډي وړي چې دغه خلک روان شي په ګنټو ګنټو په لیاره باندې لګيږي، په ډګر کې باندې لیاره رسیدل لیار نشته.
حاجی ادبار خان د روزګار د شروع کېدو لپاره یو مهمه غوښتنه سپه دی ډول وکړه
چې کومه موته حکومت یا کومه موته انجوګونو مقرر کړی دی لکه 10,000 اډوانس کې دي، 25,000 بیا په چې کني چې کاډه یار سدلې یعنی سدلې 25,000 روپۍ ته اول دا غوړم او بیا چې کني د خیر سره د یار ته نه د بړې غوړم چې موته بړې لیر کولو شي.
د قبایلی سیمو د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای د وینا تر مخې د کمرخیلو قبیلې هر کورنۍ ته د ستنېدو وروسته په سمدستي دوګه د موبایل سیم په ذریعه 10,000 روپۍ او اے ٹی ایم کارت للارې 25,000 روپۍ ورکول شي. یاد دیوي چې باړه په دې ورستیو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوارو نه پاک کړې شوې ده او د بی کور شو خلکو ستنیدل ورته پیل شوې دي او تر اوسه ورته د اکاخیلو، شلوبر، قمبرخیل، برقمبرخیل او ملک دین خیل ستانه شوې دي.
زموږ غله مشال رادیو خبري له خیبر ایجنسی څخه زوز د مومند ایجنسی پر لور. په مومند ایجنسی کې د تعلیم محکمې چارواکو د هغو اته اتیا سرکاري سکولونو لیست تیار کړی دی چې پکې د ماشومانو د شمیر د کمی له وجې د دغو سکولونو د تړلو او یا هم د استادانو یې د سیمې هغو سکولونو ته چې د ماشومانو شمیر پکې زیات دی د انتقالولو وړاندیزونه شوي دي. د سیمې خلک له حکومت غواړي چې د ماشومانو یې د تعلیم په برخه کې شته ستونزې ورحل کړي. د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی راپور کوي.
دغه سفارش د فاټا سیکرټریټ په هغه اعلامیه چې څو میاشتې وړاندې د ریشنلایزیشن یا تناسب پالیسي په اړه جاری کړی دی چې پکې ویل شوي چې هغه سکولونه چې ماشومان پکې کم دي بند شي او یا ورنه استادان باید د زیاتو ماشومانو سکولونو ته ولېږل شي. په دغه پالیسۍ د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو چې په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیات او استادان یې کم دي خوشاله دي. مصطفی مومند پنډیالی اوسیدونکی دی او وای
موږ په خپل حالت سبق ویلې د ماشومانو تعداد دومره ډیر دی چې هغوی ته چیرونه دغه سکیټاټونه موته نه وي کنه او استادان چې پکې دي ډیر کم دي. داسې کلاسونه پکې راشي چې هغه پکې مس لاړ شي هم پکې نه چلیږي. که چېرته حکومت دا پالیسي شروع کړله ډیر سکولونه داسې شته دي چې په هغې کې ماشومانو نه استادان ډیر دي.
احمد یار خان د انبار اوسیدونکي دی وای چې یوې خوا ته د هغوی سکولونو کې استادان کم دي او بل خوا ډیوټي هم نه کوي.
د ماشومانو حالات دا دی چې غریبانو دوه کاله درې دی کاله دغه کړی دی ته پوسټ یو کې نو ولله چې دغه کلمې دغه مله سم ورځي غریبانو ځکه چې استادان ډیر کې نه کوي. پتو ته شته نه ماشومان کې زیات دي استادانو ته نشته دی. هغوی د یو طریقه کار جوړ کړی دی چې لکه پاپه کې یو ډیټي کې پاپه کې بل کې راته چې خوایو ته هم پکې ضرورت دي چې نه وایو هم پسې دی.
لدی ورستو می د صافو د سیمه ملک ګلشاه صافی سره خبرې وکړې نو هغه وویل
بشتر سکولونه د سیمه په اړه کې د استادانو په چا کې کمی دی چا کې کتي ماشومان نشته دی په چا کې کلاس فور کتي نشته دی. نو موږ دا مطالبه لرو چې دیو دی په طریقه کار باندې کار وکړي چې هغه څنګه د ماشومانو تعلیم برابر شي او د دیو هغه طریقه کار هم پیو چلی
او تعلیمي محکمه وای چې هغه کوشش کړو چې دغه سکولونو د زده کوونکو ماشومان شمیر کې اضافه وکړي خو څوک ماشومان نه داخلوي نو ځکه وخت راغلی چې دغه سکولونه بند کړی شي. له دې ورسته مې د محمد ایجنسی دننه د سکولونو ترمنځ جوړ د امتحاني بورډ کنټرولر عالم خان سره خبرې وکړې.
ځینې سکولونو کې داسې سکولونه شته چې هغه ماشومان نشته دی او هغه قسم له خزانه باندې هغه بوج دي. په کار دي چې خپل ډیسټنس یا د ټرایب وایز باندې یو سکول استبلیش کیږي بلکې ایجوکیشن سره مشوره کیږي نو د دې به یو خاصه دی.
په دې سکولونو کې شپږ د جنکو او اته سلويغ د هلکانو پرایمری سکولونه دوه د جینکو او سلور د هلکانو میډل سکولونه او اته هغه سکولونه چې پکې ځان له یو استاد دی د بندولو سفارش شوه. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري. په پاکستان کې د ترګری عزت د نوی پلان قومي اکشن پلان او د هیواد د امنیتی او ځا سربیره په نور یو شمیر مهمو معاملاتو باندې د غور او بحث لپاره نن د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د لوی کچې و غونډ روانه ده. د دې غونډې په حق له به حال د اسلام آباد مشال رادیو خبریال احمد الله په خپل دغه راپور کې راکړي.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې روانې دی غونډه کې د وفاقي وزیرانو او د څلور وڼو صوبو اعلی وزیرانو نه علاوه د خیبر پختونخوا گورنر د فوز او استخباراتي ادارو مشران هم ګډون کوي. د نوموړي په وینا چې په غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد جوړ په قومي اکشن پلان شوی پرمختګ او د ملک امنیتي صورتحال نه علاوه د قومي معاملاتو په باره کې به مهمې فیصلې کولی شي. مشال ریډیو چې کله د دفاعي چارو کارپوه بریګیډ ریټایرډ محمود شاه نه تپوس وکړو چې په قومي اکشن پلان په صحیح توګه عمل درآمد کیږي نو په جواب کې نوموړی وایي چې په دې پلان د کومې طریقې سره د عمل کولو ضرورت وو نو هغه شان نه کیږي او دغه وجه ده چې وزیر اعظم نواز شریف دا غونډه را بللې ده.
تعلق لري او پاره کې سیاسي حکومت احتیاط نه کار اخلي لکه د مدرسو مسله ده چې دا لري کول غواړي لیکن پاره کې ډېر مشکلات دي. خو دا چې نیکس او هغه سره پورې جوړ شوی نه ده پاره کې څه مشکل
محمود شاه وای قومی اکشن پلان په صحیح طریقے سره عملی کړی شوی وې نو صورتحال به نن د دینه هم خوې. احمد الله مشال ریڈیو اسلام آباد.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د غرمې د ماپسین درې نیمه بجې سوې. عبدالحی کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
سرټکی په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو د پارلمان غړو پرون یو ترمیمي قانون جمع کړی. غوښتنه یې وکړه چې فاټادی په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شي. د خیبر ایجنسۍ د پارلمان غړي شاه جګول افریدي پرون مشال ویډیو ته وویل د فاټا ټول غړي په دې سلا دي چې قبایلي سیمو په عیني حیثیت کې بدلون راوستل شي. پرون د خیبر ایجنسۍ چارواکو ویلي دي چې د حکومت پلوه امن کمیټي د نهه رضاکارانو مړي موندلې دي. دا کسان و سوالو څو ورځې وړاندې د دې ایجنسۍ په لرې پرته سیمه تیراکي تښتولي ول. په اسلام آباد کې د درګړي پر ضد د قانوني کړنلارې یا اکشن پلان لاندې جوړ کړل شوی اپیکس کمیټي غونډه روانه ده. په دې کې د مشکوکو ترګړو پر ضد د زو امنیتو جاج اخیستل کېږي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی ویلي دي چې ګډې تګلارې د استخباراتي معلوماتو تبادلې او خپل منځي مرستو سره ترګړي ختمې تر ممکنه ده. تر اوسه په اسلام آباد کې یو سیمینار ته جانان موسازی وویل چې د افغانستان ځکه به د هیچا پر ضد استعمال نه شي. آذربایجان ژمنه کړې چې د ترانسپورت توانایي او ټکنالوژي په څنګه کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. د آذربایجان د بهرنیو چارو په وزارت کې د نړیوالې پراختیا څانګې مشر اشرف شیخ علیف تېر ورځ په باکو کې دا خبره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلنټن ویلي که چیرې په راتلونکي انتخاباتو کې د امریکا ولسمشر وټاکل شوه نو له ایران سره سوی اټمي تړون به عملي کړي. دې زیاته کړه که چیرې تهران له دې تړونو څخه سرغړونه وکړي نو پر ضد به یې فوجي اقدام کوي. د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری د اسلامي دولت د ډلې مشروعیت یا جایزوالی رد کړی دی. د پر مسلمانانو غږ کړی چې دوی باید له دې ډلې سره په عراق او شام کې یو ځای شي څو د لویدیځو ځواکونو پر ضد وجنګې شي. ناټو امریکا هغه رپورټونه باندې اندېښنه څرګنده کړې چې وايي کوچان کې د روس پوځي هلې ځلې په زیاتېدو دي.
د مهم خبرونو لنډیز مول مشال رادیو څخه واوریدي چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې دا چې په اسلام آباد کې دغه هیواد کورنی ورسپانو په خپل اداریو کې پر کوم مهمو موضوعاتو بحث کړی دی. راځي چې له احمد الله واور.
دا نور اسپانې خپل اداریا د قبایلی سیمو د پارلماني غړو لخوا ترمیمي بل په حق لیکل دا اور اسپانې لیکي چې فاټا د پاکستان ایو مهمه برخه ده او قبایلی سیمې د ایوي اوګدې مودې راهسي د بنیادی آئینی عدالتي او انتظامی سہولتونو څخه محروم ده. اور اسپانې لیکي چې د قبایلی سیمو نه منتخب غړي وای چې یا خوده فاټا او اف ار د خیبر پختونخوا برخه جوړ کړي شي او یا د ورلا د ځان له صوبې درجه ور کړي شي او د ترڅنګ په اف سی ار کې د هم بدلون وکړي شي. اور اسپانې لیکي چې په قبایلی سیمو کې پولیټیکل پارټیز اکټ 2003 هم عملی شوه دی خو بد قسمتۍ نه په دې تر اوسه په صحیح توګه عمل درآمد نه دی شوه چې لوجه قبایلی سیمې اوس هم د سہولیاتو نه محرومه پاتې دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د فاټا اولس ډېر قربانیان ورکړي دي او دا خلک څو کلو پورې د خپل کورونو څخه بهر پاتې شوي دي. نو په کار ده چې د فاټا اولس ته د ملک د نورو برخو د وګړو په شان حقونه ورکړي شي. وحدت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د ترهګری د مخنیوي د تګلارې په اړه په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته د وینا په وخت وویل چې د ترهګری خلاف د ګډو هڅو د توندولو ضرورت دی ځکه چې داعش په خپل پروپاګاندا او خپل نظریات سیمه کې خوروي. ورسپانه لیکي چې پاکستان او افغانستان دواړه د تیرې ایوې لسیزې څخه د زیاتې مودې راهسې د ترهګری د لعنت ښکار دي او د پاکستان او افغانستان د امن او جنگ دواړه حالتونه نیغ په نیغه په یو بل اغیز لري او هر کله چې د دې دواړو هیوادونو څخه یو کې ناقلاري وی نو بلکې هم سکون نشی راتللې. ورسپانه لیکي چې په پاکستان او افغانستان دواړو کې د داعش په صورت کې د یوې نوې خطرې راولاړېدو د مخنیوي لپاره پکار ده چې دواړو هیوادونو لړپوړي چارواکي د دغه خطرې پر ضد خپلو کې سره لاسونه یو کړي او یو بل سره خپل منځي مرستې سیوا کړي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د صوبې سیاسي مشورولۍ په شمول په نیپرا کې د اوریدنې پر مهال د خیبر پښتونخوا د بجلی منافقې اضافه او د یو سلوشپک څلویخ ارب روپو د بقایا جاتو غوښتنه کړې ده. ورسپانه لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د وفاقي حکومت څخه د دین وړاندې هم نه صرف د بجلی په منافقې د اضافه غوښتنه کړې ده بلکې خپل بقایا جات یې ترې هم غوښتي دي او وفاقي حکومت ورسره وعده هم کړی دي. خو د دې باوجود هغوی د خپل وعدو نه په شا شي چې له وجې د صوبې په اولس کې احساس محرومي پیدا کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
The ټایمز مجلې د افغان طالبانو د خپلمنځي اختلافات او جګړو او د ځینو ملګرو یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لیکو ته د ورتلو او اسوسییټډ پریس خبري اجانس په د پاکستان په جیلونو کې مجرمانو ته د مرګ د سزاګانو ورکول کېدو پر موضوعاتو لیکنې کړې دي. د دې دواړو لیکنو تفصیل به له هارون باچا واورو.
د ټایمز مجلې لیکنه وایي د افغان طالبانو د نوي مشر د هغو داوو برعکس چې ویل یې د طالبانو د یو موټي ساتلو هڅې کوي، د هغوی په لیکو کې د مشرتابه پر سر پیدا شوي اختلافات په خونړیو جګړو بدل شوي دي. د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور پلویانو په جنوبي افغانستان کې له هغوی څخه د جلا شوي یوې ډلې لسګونه جګړه مار وژلې دي. لیکنه کاږي د طالبانو خپلمنځي جګړې ښایي دغه اسلامي څخدریزې ډلې د لا پاشل کېدو سبب شي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر افغان طالبانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لیکو ته د تلو خبرونه خپاره شوي دي. پاکستان چې پر افغان حکومت او طالبانو د سولې خبرو لپاره فشار راوړی دی، خبرداري ورکوي چې دغو مذاکراتو د لا نور ځنډ په صورت کې ښایي او د پام وړ شمېر نور طالبان له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملګري شي. مجلې د پاکستان د یو جګپوړي امنیتي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اغستل شوی ویلي چې د افغانستان د سولې یوازینی لار له طالبانو سره د خبرو هغه ده. د پاکستانی امنیتی چارواکي زیاته کړې ولسمشر اشرف غنی کولای شي د افغانستان د روغې جوړې په پروسه کې پر پاکستان د نه همکارۍ لپاره نیوکه وکړي، خو د په خبره چې دغه د مسلې حل نه دی. بلخوا د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ولي کنوای پاکستان د مهال د نړۍ د هغو هیوادونو د لیست په سر کې ځای موندلی چې مجرمانو ته پکې د 500 سزا ورکول کیږي. د لیکنې تر مخه د هغه ورسته ده چې طالبانو د تیر کال په دسمبر کې د پېښور پر یوه ښوونځي برید وکړل او پکې یې یو نیم سل کسان چې زیاتره ماشومان ول ووژل. خواجان سوای پر ځای د دې چې د پاکستان حکومت وسلوال ونیسي او اعدامی کړي، د هغه هیواد په جیلونو کې عادي مجرمان په دار ځړول کیږي. په لیکنه کې د بشري حقونو د فعالانو په حواله ویل شوي چې له تیر دسمبر میاشت راهیسې له هغو 226 قیدیانو څخه چې 500 ورته ورکړل شوي، یوازې 10 یې د تروریستي پېښو په تړاو نیول شوي ول. لیکنه زیاتوي په پاکستان کې قیدیانو ته د مرګ سزاګان ورکولو لړۍ لا هم روانه ده چې هدف یې د هغه هیواد د ترهګرۍ په خوځپلي ولستا یو څه قناعت ورکول دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې او له سپینې ماڼۍ څخه غوښتي چې د اوس لپاره خپل پوځیان له دغه هیواد ونه باسي. مک ټرن بیری چې په وروستیو کې کابل ته تللی و له ولسمشر اشرف غنی او د ناټو له چارواکو سره یې کتلی و، دی اوس واشنگټن ته ستون سوی او له امریکایي رسنیو سره ژغېدلی دی چې په اړه نور حال له احمد شیبه راوړو.
د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر مک ټرن بیری د ولسمشر اوباما له ادارې وغوښتل چې له افغانستان د پوځیانو له ایستلو لاس واخلي او پرې نشتي چې دغه هیواد یو ځل بیا د ترورستانو په پټنځای بدل شي. مک ترن بیری چې تازه له افغانستانه واشنگټن ته ستون شوی دی وایي، زه د پوځیانو د ایستلو هغې پرېکړې ته اندېښنه لرم چې ولسمشر اوباما به یې په راتلونکو څو اونیو یا میاشتو کې اعلان کړي. لا پلان سره سم ټاکل شوی چې په افغانستان کې د امریکا پاتې نږدې 10 سره پوځیان د راتلونکي میلادي کال تر پای ووزي او هلته یوازې دومره عسکر پریږدي چې په کابل کې د دوی د سفارت امنیت ټینګ کړي. په کانګرس کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر وایي که چیرته امریکا داسې پریکړه وکړي نو افغانستان به په ټپي حالت کې طالبانو، د القاعده پاتې شونو، داعش او نورو ترورستي ډلو ټپلو ته پاتې شي چې بیا شاید د امریکا پر ضد بریدونه وکړي. مک ترن بیری زیاته کړه چې افغانستان د خپل جغرافیایي موقعیت لپاره د داسې سیمو لپاره چې هلته حکومت نه وي، د تاریخي پسمنظر له نظره او د مخدر موادو له لارې د پیسو د ترلاسه کولو په خاطر تل د ترورستانو په نظر دلچسپ ځای دی، او لکه څرنګه چې په واشنگټن کې اکثر خلک فکر کوي، تر هغه داعش په دغه هیواد کې په سرعت د ودې په حال کې دی. امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې په افغانستان کې به د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل په راتلونکو څو اونیو کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه خپل وړاندیزونه د اوباما ادارې ته وړاندې کړي. د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر مک ترن بیری وایي چې د دې پلوي نه کوي چې امریکایي ځواکونه د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شي، خو د ده په وینا پکار ده چې دا ځواکونه د اوس لپاره هلته خپلې اډې ونه تړي او له هغه ځایه پاتې عسکر ونه باسي. مک ترن بیری بیا عراق ته اشاره وکړه او ویل کله افغانستان امریکا خپل ځواکونه وباسي او یوازې د خپل سفارت ساتنې ته توجه وکړي، د عراق تجربه به تکرار شي. له عراق په 2011 کال کې امریکا وروسته تر دې ټول ځواکونه وایستل چې بغداد له دې سره مخالفت وکړ چې امریکایي ځواکونه د عراق دننه له عدلي تعقیبه بری شي. له عراق د امریکایي ځواکونو تر وټلو وروسته د دغه هیواد پراخي سیمه د اشلاند کړي او سختي جګړې پکې روانې دي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري لکه څنګه چې مخکې مو اوریدل او اوس په دې اړه یو راپور دی چې د امریکا د ډیموکرات ګوند د ولسمشری د انتخاباتو کاندیدی او د دغه هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن ویلي چې په هیڅ ډول به اجازه ورنکړي چې ایران اټومي وسله ترلاسه کړي. نوموړی د ایران پر مشرانو هم سخت انتقاد کوي. په دې اړه نور جزئیات بیا هم احمد شیبر وړاندې کوي.
هیلری کلینټن وایي که چیرته دا د امریکا ولسمشره انتخاب شي له ایران سره به اټومي تړون پلی کړي، خو که چیرته تهران له دې تړونه سرغړونه کوله عملاً به لاس په کار شي. د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ډیموکراتانو کاندید بیا د ایران مشرانو ته په خپله وینا کې وویل د ایران مشرانو ته زما پیغام دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونه به تاسو ته اجازه درنکړي چې اټومي وسله ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د ولسمشرۍ اوسنی کاندید بیا خبرداری ورکړ او ویل که ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي دا به یې مخه ونیسي او د پوځي اقدام په برخه کې به دوه زړې نشي. هیلری کلینټن تیره ورځ د واشنگتن په بروکینګز څیړنیز مرکز کې دا هم وویل چې د یوې ولسمشرۍ په صفت به د امریکا د متحده ایالاتونو او د هغې د متحدانو د ساتنې لپاره په هر هغه اقدام لاس پورې کړي چې اړتیا یې وي. ایران دا تورونه رد کړي دي چې په پټه د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د ډیموکرات ګوند اوسمهال مخکښ کاندید وویل چې دا د ایران پر رژیم باور نشي کولای. زما پیلامه له بی باوري شروع کیږي. ستاسو د ولسمشر ریګن دریز د شوروي پاړه پیاد دی چې اعتماد او څېړنه و او زما نظر بی باوري او تحقیق دی. هیلری کلینټن زیاته کړه چې د ایران یو بی بنسټه ظالم رژیم دی او په دغه هیواد کې باید د بشري حقوقو د سرغړونو پر ضد هڅې وشي. میرمن کلینټن بیا وویل کوم تړون چې د نړۍ پیاوړو هیوادو په جولای کې له تهران سره وکړ له هغه سره ټولې هغه لارې پر ایران تړل شوې دي چې اټومي وسله ترلاسه کړي او امریکا ته د څارنې لپاره ډېره موقع برابره شوې ده.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري اوس زو د بلوچستان د کوټې پر لور. په کوټې کې د پښتو اکاډمۍ لخوا درې ورځنۍ پښتو نړیوال سیمینار تر سره کیږي چې پکې بل افغانستان، اروپا، امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو څخه نامتو پښتانه لیکوالان او شاعران ګډون کوي. د پښتو اکاډمۍ کوټې مشران وایي ټولې تیاری بشپړ کړي دي. نور حال خدای نور نصر کوي.
د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا د روانې میاشتې له 12 نیټې بیا تر 14 پورې د درې ورځنی نړیوال سیمینار لپاره تیاری بشپړ شوی او له بهر څخه د میلمنو راتګ هم پیل شوی دی. د پښتو اکاډمۍ مشرانو وایي د یاد سیمینار لپاره یې ټولې تیاری تر سره کړې. د پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات تر عنوان لاندې په دې درې ورځنی سیمینار کې به له امریکا نیولې تر اروپا پورې او له افغانستانه بیا تر پښتونخوا پورې د پښتو ادب ستوري، نوموړي لیکوالان، شاعران، خبریالان او د ادب مینوال ګډون کوي. د پښتو اکاډمۍ کوټې مشر سید خیر محمد عارف له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د یاد سیمینار ټولې تیاری سر ته رسولې دي.
نو په دا ول چې موږ کوم سیمینار یې شي دي 12 او 13 ستمبر چې دي هغه موږ دات مختص کړی دي چې هغه بمقالاتي او 14 ستمبر باندې به اختتامیږي.
د پښتو اکاډمۍ یو بل مشر ډاکټر عبدالروف رفیقی بیا وایي له بهر څخه یې ډیرای میلمانه د سیمینار لپاره کوټې ته رسیدلې او ځینې نور یې پر لاره دي چې د جمعې تر ماښامه پورې به راورسیږي.
زموږ سره دلته چې کوم کارکوونکي دي، علمي رجال دي، اشعار شي، ځینو سیاسي ګوندونو وګړي دي او علمي ادبي چې کوم خلک یې ټول زموږ سره په تماس کې دي، په اړیکه کې دي.
ډاکټر رفیقی زیاتوي د پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات نړیوال سیمینار لپاره یې ټول لس کتابونه چاپ کړي او په یاد سیمینار کې به یې په میلمنو کې ویشي.
دا چې دا نړیوال سیمینار ډیر کار غواړي او موږ ډیر وخت دی اخته او خدا د کتابو کار لږ کتابونه چې د نړۍ د بیلا بیلو ګوتو د لیکوالو د فوهانو د منورینو کتابونه هغه کمپوز چاپ او بي خپ ارمانه را رسیدلی.
د ویل ورده چې د پښتو اکاډمۍ کوټه لخوا همدا لمړنۍ نړیوال سیمینار دی چې په کوټه کې به د خلیل ورځ نیولې بیا تر دوشنبه پورې دوام لري. خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه.
او سم تاسو پام د ځنګړي ونې خبرونه روشانه مستقبل پر لور راګرځوم. د دې ونې پر روشانه مستقبل خبرونه کې به په چین کې د لوړز د کړل لپاره د وظیفو یا سکالرشپونو په اړه معلومات ترلاسه کړي. د خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار منور شاه جوړوي. نو راځي چې ورته غوښو دا تاسو او دا روشانه مستقبل.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په نننی پروګرام کې د پاکستان گاونډي هیواد چین په اړه معلومات ترکو. چین په نورو سانګو کې د پرمختګ نه علاوه د تعلیم په سانګه کې هم ډیر وړاندې تللی دی او د 2000 د یو اټکل لمخه صرف په دغه کال کې 50,000 هلکان او جنکۍ د هیواد په بیلابیلو ادارو کې د لوړو زده کړو یعنی پی ایچ ډی په پروګرامونو کې داخل وو. د چین حکومت د بهرنی طالب علمانو لپاره د چاینا سکالرشپ کونسل یا سی ایس سی په نوم یو اداره لري چې قابلو کسانو ته په بیلابیلو پروګرامونو کې داخله ورکوي. د محمد جنسی یاسر خان چې دا وخت یې کورنۍ په پینډی کې اوسیږي په دغه سکالرشپ یا وظیفه باندې چین کې د پی ایچ ډی ډیگری د ترلاسه کولو هڅه کوي. وایي کسه هم په پینډی کې اوسېده خو د غریبۍ له امله د تعلیم په ترلاسه کولو کې د یو شمېر ستونزو سره مخ وو. د خپل تعلیمي سفر په اړه یې مشال ریډیو ته صدا سی ویل.
ما ډېر مطلب ټف ټایم تیر کړی دی میٹرک چې ما وګو هغې نه پس ایف ایس سی چې ما گاونو هغې دوران به ما وړو ته ټیوشن ویلو. کمی پیسې به چې ما ته ملاوېدلې هغه به ما خپل جب خرچ او هغې سره همدې کم کالج خرچه به چې وه هغې باندې به ما پوره کوله ټیوشن پیسو باندې. نو داسې چې زما ایف ایس سی کلیئر شو نو بیا زما بی ایس سی ایڈمیشن چې وشو نو ما هغه کالج فیس چې دی کنه هغه ایف ایس سی دوران ځان له جمع کړی وو. نو بی ایس سی کې چې زه لاړم هغې کې زما تھرڈ ایئر کی تھی کلر میں ایڈمیشن ہوا گا دوران با مالا کالن واڑا راتلن ایف ایس سی واڑا براتلن ماں با ایف ایس سی واڑو تھا جنہیں کئی الکان تھا ماں میتھ پڑھا ہوا بول چیز ماں میجر سے دے گا میتھمیٹکس نے اور ماں انٹرسٹ ہم تھی میتھمیٹکس ہوں اصف ازما ٹیکسلا انجینئرنگ یونیورسٹی دا شو کچھ انجینئرنگ کے لاٹ ہم کھو بس وسائل دو منو چی ماں پروفیشنل اسٹڈی کی چیرے گا نہیں ساخص دے بے وجہ نہ بے ماں سوچ ڈاو کچھ بس والدین وانے صبح زورا چو منو آگے بذریعے زور چول بی ایس سی کے ایڈمیشن واخلما اور بی ایس سی ماں دے وجہ شروع کرالا بس بے چی ماں بی ایس سی شروع کرالا نو خدے ڈیر ماں مدد وکو اور آگے دوران چیرے ماں کلا سیکنڈ پوزیشن چرا لے بی ایس سی کے نو آگے ماں تا یو اکیڈمی مو اور گرلز کالج مو آگے ڈیر نا آفر وشو چی تاسو از منگا کالج لرا شای اور منگا وڑو تا پڑاو کئی ایون چیز ماں بی ایس سی چی کلیر شوا نو ماں یو شپاگ میسٹوب کی گیب وکو نو ماں اسا ٹیم دو مر بئی نوی چی ماں ایڈمیشن اخیستے ہوئے نو ماں بے اب کے شپگ میچ تھے گیب وکو پگ میچ کے دوران ماں ایٹ لیسٹ 60-70,000 روپئے ماں ہوگا ڈلے ٹیوشن اور کالج پہ ذریعے نو آغا بے ماں قائد اعظم یونیورسٹی ٹول تعلیم چلے کا نخپل پیسوں وانے حاصل کو
دا ستونزو باوجود یہ دا تعلیم سلسلہ سنگ جاری و ساتلا پا دے پختنا یاسر خان وائی
دیکھ اس مور پلار ما سا ڈیر کوپریشن ہے ما فاتر بچے دے ٹیکسی چلاو ہو اگئی ما تکل دسی ندی ویلی چی یار تک کار وکا اور تسن دے خرچہ راکا کالا گا اگا بار ٹیم بس داویل چیستا اگر پڑھائی سا شوک دے تخپل بس پڑھائی سیڑتا چی دے توجو ورکاو تک کالا خرچی اور دیشی نا بالکل ځان ته دې ټینشن ما اخلا بے وجہ نم ایجوکیشن هغه کې صحیح ما همیشه ما ته دې پوزیشن برقرار ایم ایس سی دوران چې کلم ما پوزیشن را لاله هم مال به سکالرشپ راغو تقریبا 40-50,000 روپے وی هغه په ذریعہ ما ایم فل خپل تعلیم جاری ساتو خو پہلا کال دوران چې کلم ما پرچا پبلش وا نو هغه دوران مال ایچ سی والا خپل ایز ا ٹیچنگ اسسٹنٹ یو مال هغه را کو پر منتھ مال 10,000 را اور زه خدا و ما چې انسان سمنے دے انسان خالی خواری کئی اور دعوا دے خدے نہ کئی باقی ہر سخت ملاوی گی وقت بن
دا چین دا سکالرشپ کونسل وظیفہ ترلاسہ کولو لپارا کم ڈول تیاری پکار دا نموڑے وائی
دا څه دومره مشکل نه ده د دې اچیومنت ان دا ارسو کا کول شي هو د دې لپاره کرایټیریا دا ده چې فرست هو چې رستا سو ایجوکیشن بیک گراوند ډیر سترونګ پکار فورن سکالرشپ د لپاره سره نه سفارش ضرورت دي نه هغه سره وګر ستا سو بیک گراوند خو سترونګ دي نو غوی به تاسو لا غي خپل مهنت په ذریعہ تاسو لپاره سکالرشپ دار کی هغه کې دا هغه د چستا سو ایت لیست دې غنا ستا سو سټڈی کې د فرست یان پکار دي او هغه نه علاوه دا دي چې کله چې دوه اډمی هغه راځي سکالرشپ سی پترو اپلای کولی یعنی پاکستان امبیسی پترو اور یو ڈائریکٹ تاسو چې دغه نن دو چاینیز سکالرشپ کونسل باندې مطلب گوگل باندې ولی کوي چاینیز سکالرشپ کونسل هغه کې بار سه انفارمیشن راشي هغه به هغه کې ڈیٹ سی کال کیو زل راځي زین ٹائم جون جولای کې راشي اور زین ٹائم جمی کې راشي نو هغه چې کله راشي بس هغه کې به سمپل دا اپلای کولی باقی هغه ټول ډیټیل چې هغه ویب سایټ باندې لیکل دی
یاسر خان وای په چین کې د تعلیم معیار ډیر لوړ دی خو د زده کړو لپاره د چین جباز د کول ډیر مهم دی په دې موضوع نور بحث هم کوو خو د ویلاند د مینه پس مشال ریډیو سره اوسئ بلخوا دلنشین طارق د پیښور سره تعلق لري دا وخت د ام بی بی اس یا ډاکټرۍ ډیگری ترلاسه کولو لپاره په چین کې زده کړې کوي د مشال ریډیو سره یې د خبرو پر مهال ویلې د چین جبا زده کول ورته لوی ستونزه ده
ما خپل اف ایس سی فی کم کړی دا ما په خبر کې فرنٹیر کالج نه کړی دا وومن کالج نه زما وانه ما دل ټایم بی بی اس کې ایڈمیشن وکړ دل تا چاینا کې او سیټی د تینجن هغه کې تینجن میډیکل یونیورسيټي هغه کې ما ز ایم بی بی اس کوم زما فائنل ایئر اوس روان دی فارن کنټریز کې فیسیلیټیز خو ډیر دي خو مطلب دل تل ایجوکیشن هم ډیر کولې دی خو لګ لینگویج بیریر پکې راځي مطلب مونږ تر دل لینگویج کې لګا مسله راځي حالانکه زموږ ټیچر ټول فارنر دي هی مونږ تر خپل خولې میته ای لیمیټډ لیکچر ورکي په خپل ټایم راځي او په خپل ټایم باندې واپس دي یونیورسيټي نه بعد دل تم ته داسې ټیچرز نشته چې مونږ تاسو په کوېشنز کې مسئله نو مونږ غوښه سره ډیسکشن وکړو یا څه نو خپل سیلف سټډي مونږ بیا ټول سټوډنټس خپلو کې کوو لکه خپل کنټري کې او بهر کنټري کې صرف دا فرق دی او کم کمپیریزن د فیسیلیټیز دی نو د چاینا کې او د پاکستان کې فرق دا دی چې چاینا کې ډیر زیات لکه فیسیلیټیز دی لیبورټریانی او دا هر څه ډیر زیات دی
دلنشین وای د چین ام بی بی اس په هر معیار پوره دی خو دا ډاکټران چې واپس خپل هیواد ته لاړ شي نو هلته تریبل امتحان اخیستل کیږي او دا ډول دوی نشي کولای چې سم د مخه خپل کار شروع کړي
چاینا کې هم ام بی بی اس کو کې لکه ډیر زیات دل تم سره ډیر مهنت کوي د دې ډاکټر هم مطلب سټڈی چې دا غل سټوډنټ په خپل سر باندې ډیپند کوي کنه چې کم سټوډنټ سټڈی کوي نو هغه بهر کنټری کې هم کولای شي او کم نه کوي نو هغه بیا خپل کنټری کې هم نه کوي بل مسله دا ده چې بهر څوک ام بی بی اس کې نه دایره لپاره پی ایم ڈی سی ایگزام بیا ضروری وي نو سټوډنټ تا هغه ډیر زیات مسله بل دی په پی ایم ڈی سی کې دومره سټریکټ نه سي خیر چې فارن سټوډنټ تا کم بهر نه چې ام بی بی اس کې کنه نو آی بعد هغه کور کې دوه درې کال لازمی تیرې ځکه چې هغه بیا ام بی بی اس هغه ایگزام کلیر کولای نه شي پی ایم ڈی سی ای لپاره سیلف سټڈی ډیره زیاته پکاري نو دوی فارن سټوډنټس لپاره هغه ایگزام ښه دی نو اول خو دوی نه پکار دی چې هغه دوی خپل سټوډنټس له سیټس اویلیبل ورکي چې مطلب هغه خپل کنټری کې سټڈی وکړي بل ان کیس کا هغه لپاره ځینی سیټس نه زموږ په کنټری کې نو دا هغه لپاره بیا دومره سټریکټنس نیک دي چې لکه مطلب سټوډنټس مینټلی ډیر زیات ډیسټرب شي
په چین کې د خوراک او ژوند جواک په اړه دلنشین وای
چاینا کې خو مسلم زم ډیر زیات دی بنوای په مطابق دی لکه هر سی سپیک هغه وینو چې کم حلال وینو دای د پاسه بالکل دی باقاعده حلال لیکلی وچې دا مسلم د پاره ټیک دی هغه نه علاوه د مسلم ریسټورانټ سم ډیر زیات دی کنه نو لکه سټوډنټس د پاره اویلیبل دی نه علاوه چاینیز هم ډیر زیات مسلمان دی نو مسلمانانو د پاره بالکل صدا صدا نشته تکلیف نشته خپل او دلته کې ګرانی ده لګ ډیر زیاته ګرانی ده پاکستان په نسبت باندې دا ګران دی چاینا په سټوډنټ باندې ډیپینډ کوي کنه نو مطلب دلته مختلف قسم سټوډنټان راغلي دي څوک خپل روایت ډیر زیات قدر کوي زم خپل مرګرو کوم داسې شته چې لکه څوک ډیر خیال ساتي څوک نه ساتي څه پکې داسې سټوډنټ هم شته چې خپل پنځه واړه وخت مونږ کوي بالکل داسې پابندي نشته دلته کې هر قسم چې څنګه تاسو خپل لایف تیرول غواړي هغه څه تاسو تیرولی شي که هغه په پوره پرده کې وي او که هغه بالکل بغیر پردې نه وي تا دلته هیڅ قسم داسې څه پابندي نشته.
تاسو د دلنشین تاریخ خبرې واورېدې چې په چین کې د ام بی بی اس د اخیری کال زده کوونکې ده. په دې موضوع نور بحث هم کوو خو د یوې لنډې دمې نه پس مشال ریډیو سره اوسئ. دارا سید اسلام د ملکان ایجنسی د درګی سیمې سره تعلق لري. نوموړي هم د چین پی ایچ ڈی کړي، دا وخت نوستای کې پروفیسر دی. وایي د پښتنو د ټولو ستونزو یوازنی حل په تعلیم کې دی.
زما والد کې کړي هغه لکه ډیر زیات غریب سره و، انتهایی غریب و، لکه دومره غریب و چې زمونږ کره به د سار لکه روټۍ ورنه ماښام بنوا او چې د ماښام به وه نو لکه د سار بنوا. نو ما په دې کې اکثر خلکو ته کتل چې خدای پاک زما د خپل کور یا درونو د غربت څنګه کوم. زما په مخ کې یو دغه پروت ټارګټ پروت چې دا یا د خپل کورنۍ یا د خپل علاقه په ستنه په طریقه باندې زما د کوم چې دا ختم شي، زما غربت ختم شي او زما زما علاقه چې کما دا اډوکیټ شي. زما طرف یو ګول مخامخ ما ته ګول پروت چې دا ګول به زه حالت کې کوم. کله ما میټرک کوم په میټرک کې زه برایټ سټوډنټ وم او دا امریکا خبره ده په میټرک کې ما ملکن ډیویژن کتاب کړی دی. دا میتھمیٹکس زما شوق وو، لکه بی سی کې زما شوق باندې اخیستی دی، بی سی کې ما په شوق اخیستی، ایم فل کې او بیا ایم ایس کې بیا پی ایچ ڈی کې. نو مین څه کړی غربت وو. زما غوښتل چې زه څه نه څه کنسټرکټیو کار وکړم د خپل ځان لپاره، د خپل سوسایټي لپاره، د خپل خلکو لپاره چې هغوی مخکې لاړ شي. او زه دا خوم یم چې زمونږ د هر کوم پښتون قوم بچی دی هغه زما نه زیات قابل دی، زما نه زیات ټیلنټیډ دی او باید دا ګډ پراته دي چې هغه د پښتون قوم سوسایټي چې کومه ده هغه مکمل چینج شي او هغه ایجوکیټ شي.
سید اسلام نه مو پوښتلی چې د پښتنو لپاره یې په عملی توګه څه ګامونه پورته کړي. هغه وایي
ریسنتلی ما سره په اسلام آباد کې اته پیجی سټوډان را سره دي. نو دا یې کې زیات تر چې دي ما سره لکه پینځه تش پاکستان پښتون سټوډان دي پیجی دی والا. زه ما خبر دا ده پروس کال 2009 کې راج من خان سره کم دی استان کالج یونیورسيټي پېښور وای تا کړ دی دا د زین وایس کرم او ما سره میټینګ وکړ چې څنګه څه کنسټرکټیو کار وکړ دی زمون لپاره. نو ما وتی ویل چې سر زه به کار کوم زه تاسو ته ایم ایس پی ډی کوم پروګرام دی چې پېښور یونیورسيټي په 1952 کې جوړ شوی دی او الټا پرو کاغذونو کې یا پیپر ورک باندې اکیډمیک پی جی پروگرام ایگزیسٹ کی گی کو پریکٹیکل الٹرنیٹیو سم نشتر ہے جک کمیٹری یا پیجز ڈپارٹمنٹ سوال نالے نے خلق پاری ہے جو میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ کی داس سے سفر کا سامنے سے یاد سے پروگرام نشتر ہے ماتے یو بے یاد دے یا کم تاریخ کر رہا 1994 اور 1998 پمنس کی دوسرے ایم ایس لیول باندې یو بے پارے کھلے رہے اور میتھمیٹکس صرف یو سٹوڈنٹ پہ پارے کھلے باقی کو میتھمیٹکس کے دغ ایریاز کے ایم این ایس پی جی پروگرام لکھ نو نو کم ٹیلنٹ تو اغا اٹومیٹیکلی کې دوه ابي پښتون قوم د لپاره زما شپه ورځ دې لپاره زه بالکل لکه تیار یم، دې سپور ویګن ته تیار یم، دې خلک ته تیار یم. او اوس ریسنت لکه تقریبا موږ سره په لاس سمستر کې موږ 40 کسان راوستو، اوس 40 کسان بیا دي د کمن پروګرام. دا زما پښتون لپاره لکه یو تحفه ده چې په پېښور په ځای کې چې اګه د ایم ایس پی جی په میتھمیټکس لیول باندې هیڅ قسم پروګرام نه او دا پروګرام ما شروع کو او کیسه به لاندې شروع کو لکه ماته پېښور یونیورسيټي هیڅ قسم پیسې نه راکړي، هیڅ قسم زما سمرسته نه کوي، بلکې چې زه پېښور ته ځم نو خو لکه په خپل سر چې کوم ما ترانسپورټ دی ګاډی دی خپل پیول خپل هر څه خپل اکوموډیشن په خپل ارینج کوم، تاسو ټاون ټاون ته کلاس اخلم، هغوی سره الټرناتیو ډسکشن وسره کوم.
نوموړی د پښتون قام او په خاص توګه د پښتنو مشرانو په نوم داسې پیغام لري.
زه پښتون قوم ته دا یو ریکوست کوم سپیشلی چې کوم زمونږ مشران دي یا کوم زمونږ باغدور سنبالي چې د خدای لپاره راپاسي او دا قوم بچ کړي، دې قوم د لپاره تعمیري کارونه وکړي. ځکه چې دې قوم کم بچی دي دا قسم خورم چې دا ټیلنټ په ټوله دنیا کې نشته چې کوم ټیلنټ موږ سره دی، دا ټیلنټ هیڅ چا سره نشته. ځکه چې ما اول ځل پښتانه ما مختلف سکولونو د مختلفو کالجونو د مختلفو یونیورسيټیو دورې وکړې چې پښتون بچی دی همیشه په تاب باندې دی. ایجوکیشن دي د پکار دی، هایر ایجوکیشن هم ته پکار دی، په ګراس روټ لیول به هم ایجوکیشن پکار دی.
تاسو د پروفیسر ډاکټر سید اسلام خبره اورئ او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211 2 01 21 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ.